پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلامونه، ستړي مشه. وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي، د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی. خو طالبان څه وایي؟
دغه راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم، په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
په دې اړه به راپور درته خپور کړو چې د کوناډ اوسیدونکي د ځینو نورو ولایتونو په څیر د پاسپورټ د ویش له پڅ بهیر سر ټکوي.
مشکلات ډیر دي په هر برخه کې. کو بانک په پیسې راخي هغه کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
یو راپور به د اروپا او د روسیې د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په اړه چې نن ترسره کیږي درته خپور کړو. د هماورې چې انګۍ د پښتني ولسي ادب یو غښتلی سندریز دود، تر څومره په دې دود باندې خبرې؟
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانګۍ راغه خبر رښتیا ده، زما عزرائیل ملک داده نن میرو اخلي راته بلا ده.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسد الله لودین اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت تر پخوا ډیر خراب کړی. او چا وایي 2020 کال کې ولکه افغانان په کور دننه بې ځای شوي، او امریکا له ګوانتانامو د 50 زندانیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزې یا فاجعه بدل شوی دی. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې ده. د راپور له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت هم په بیړه خراب کړی دی، چې درانه بایې ښځې او نجونې پرې کوي. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. طالبانو سملاسي د دغه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشری مرستې له کورنیو بې ځایه شوو کسانو سره شوي. دا اداره وایي چې په 2020 کال کې نږدې 100,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور شول. د اوچا د راپور له مخې دغه کسان د جګړو او بېوزلۍ له امله ونه توانېدل چې خپلو اصلي مینو ته بیرته وګرځي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی، په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکی بشیر ترکی وایي چې موضوع د طالبانو له چارواکو سره شریکه کړې ده.
کله چې موږ تماس ونیول ټول امنیتي ادارو ته ډاکټر صاحب هلته نه و، نو دغه ښکاره کیږي چې یا د اختطاف یا د رهزنانو کار بوي. امارت اسلامي افغانستان موږ ته داد ورکړ چې موږ جدي پیګیري کوو او انشاءالله چې زر تر ژره موږ دا معلومو او انشاءالله خپل فامیل ته سپارو.
د ښاغلي ترکی په وینا ډاکټر سکندر د سې شنبې د شپې د 10:30 خواته لرختونه خپل کور ته روان و چې د ښار د څلورمې او پنځمې امنیتي حوزې ترمنځ سیمه کې اختطاف شوی. نورلسکلنو د کمومره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. تمه ده چې افغان لوبډله به نن ویسټ انډیز ته ورسیږي. د لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې امله یې ویسټ انډیز ته سفر هم وځنډید. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتاک په ټویټر کې لیکلی چې په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبو په مهالویش کې بدلون راغلی دی، او افغان لوبډله به خپل لومړنۍ لوبه راتلونکې اونۍ سه شنبه له پاپا نیوګینی سره وکړي. ایران یو ځل بیا فرانسوي الاصله ایرانی چیرونکې فریبا عادلخوا زندان ته بیولیده. زندان ته د نوموړې د بیا اچولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د جنوري په 12مه وکړه او د وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړی دی. عادلخوا وروسته تر دې بیا ځلې زندان ته بیول کیږي چې له څه باندې یو کال راهیسې په کور کې نظر بنده وه. د پاریس د ساينس پو په هنتون دا چیرونکې په 2019 کال کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شو او د ملي امنیت پر ضد د وی توتې په جرم په 15 کال حبس محکوم شو. نو موړې انسان پیژندون کې او د شیا مذهب متخصص ده. ایران سملاسی نه دی ویلي چې ولې دا بیا زندان ته بولی. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشی کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس آژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې درې د یمن دي، یو د سومالیا او بل هم د کینیا. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2020 کال د سپتمبر د 18 نیټې تر تروریستي بریدونو وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشی کېدو امر یې شوی ښایي د خوشی کېدو چارې د پخوانیو خوشی شوو زندانیانو په څیر لږ ځنډنی شي، ځکه چې امریکا غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا وروسپاري. او روسای خبر هم دا چې د روسي ولسمشر خبرداري ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتووالی ونیسي. ولادیمیر پوتین پرون په یوې آنلاین غونډه کې کابینې ته وویل
موږ باید ټول له یو بل سره په ګډه کار وکړو او د دې ویروس نوې احتمالي برید ته چمتو شو. موږ وینو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په روسیه کې پرون د اومیکرون بڼې د 498 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو او د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې په 24 ساعتونو کې 1,996 ته ورسېدې.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونه بیا اولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څارنړيوال سازمان هيومن رائټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنیدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی دی. دغه سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعه بدل شوی دی، خو طالبان بیا د دغه نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي اوس مهال د دوی د حکومت ولې په ترڅ کې برعکس تر بل هر وخت ټول خلکو او هیواد کې د امن ټول خلکو لپاره او همدارنګه په هیواد کې د امن فضا رامنځته شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي راپور ته.
د بشری حقوقو د تر نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن سوی دی. د غراپور کې چنن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خبر شوی په کې راغلی چې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیا خزي او ماشومان پرې کوي. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت تکته نه سوی ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت لپاره راهیسې تر اوسه د 13 شلو کلونو لاسته راوړنې په زیاته اندازه لمنځه تللی چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې ده. د دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوسمهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بیکارۍ کړیږي او د تیر جمهوری حکومت ډیری دولتي کارکونکي له دندو لرې کړل شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو د بهرنیو ادارو پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري بندیان شوي، وهل ډبول شوي او لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابره ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوسمهال ټول خلک خپل حقوقو ته لاسرسي لري.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، هغوی د مالکیت حس لري په هیواد کې، ژوند یې تامین ده، امنیت یې تامین ده او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق چې د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هیواد خلک هوسا دي او آرام ژوند لري.
ښاغلی کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم د اشارې په اړه وویل هڅه کې تر راتلونکو څو مودې پورې د ټولو نورو فامیلی حقونو ترڅنګ دوی ښځو او انجنونو ته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال لپاره تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم سوي او د هرې یوې پیښې د مرګزوب لشمیرې پکې خبرې سوي چې په خبره اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې له لوري ترسره سوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د تار نړیوال سازمان لومړنی کلنی راپور دی چې خبریږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالیستانو او رسنیو بېلابېلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ ولایت
ازادي راډیو ته غواګست وربشو کونړ ته. د کونړ اوسیدونکو هم لکه د زینو نور ولایتونو په څیر د پاسپورت د ویش له پڅ بهیرا سره ټکوي. د غلطه هر ورځ د امنیه قماندانې مخې ته د خزو او ماشومان په ګډون د خلکو د کټارونه ولاړ وي، خو کم شمیري دا چانس پیدا کوي چې بایومټریک شي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه چاره ګړندې کړي. په مخکړي د اړه د خراپورته
د کونړ ولایت امنیه قومندانۍ مخې ته هر ورځ په اوږده قطار کې سپینګری خزی ماشومان او ځوانان ولاړ وي. دلته اچارې زی چا د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني رسیدونه او چا نور اړوند اسناد لاسونو کې نیولې دي. هر یو کوښښ کوي چې له نورو وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډیر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورت خستون کې وای د پوخا پسیر اوس هم د واسطو خاوندان پکې وړاندې دي. آتا ولا د مروري ولسوالۍ وسیدون کې د ناروغ پلاړې د پاسپورت جوړولو ته راوستې دی. وای
لار مریض دی را سلورم ورځ چې تراغلی دی تر سره دی چا چې واسطه یې را وځي کوم کسان پیژن نن نوې نه باسي دا نور خلک بار ولاړي. زمونږ سره اسلامي امارت سره دا هیله را چل را ډېر ماشومان او ډېر خلک راغلي چې ډېر په تکلیف کې دي او باید دا کارو کې چې را واسطه وار څه ختم کې باید بار خلکو ته یو زمينه برابره کې ماشومان دي زرانه دي.
محمد ابراهيم د دانګام ولسوالي وسیدون کې دی. وای د 15 مورز د چې د پاسپورت خستل لپاره یې عریضه کړې، خولای هم د لاسلیک او نورې چاري نه دي تر سره شوی.
دا پاسپورت جوړه مریضان دي پاکستان ته ډېر مشکلات سره مخ دي او دلته راشي په ورځو باندې دا ته یې ساري او بل داسې مشکلات دي. مشکلات ډېر دي په هر برخه کې، که بانک په پیسې راخلي هغو کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دغه دا مشکلات پکې دي.
دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کول لپاره دي د پاسپورت په برخه کې رواني بې نظمۍ او واسطې له منځه یوسي او دغه پس بهیر دي ګړندې کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوای تر ډیره د پاسپورت برخه ستونزې حل کړي او کومو کسانو بچي واسطې کولی د هغوی یو شمیر نیولې او نوري د پاسپورت پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
خلکو بد نظمی کوله نو څوک سپارسین دغه ټولې بند کړي چې سپارس کول کې کسان هم نیولې دي. ان شاء الله مشکل حلېږي، خو دغه مشکلات او حل کېدو لپاره چې دا نو مناسبه لار دغه لټول شوی چې دغه پاسپورتونو دفتر بل ځای ته انتقال شي.
د خاغلی حنیف په خبره چې لتیرې نږدې یوی میشتي په کونړ کې د پاسپورت له درکه 45 میلیونه او 6.5 لک افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورت په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوی بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو دفترونه تړل شوي وو.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي چې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00420212 23 23 4.
د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکراین د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د 500 غړو هیوادو استازي له روسیې پلاوي سره خبرو تکینی. په یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د اوکراین پر سر له روسیې سره د لویدیز د رامنځته شوي کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
ماسکو او واشنگتن د اونیک په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت پاړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبري وکړي او د نننې غونډې پاړه د اروپا د امنیت همکاري په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وویل چې داسې تمنې کوي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي. مایکل کارپنټر وویل چې د فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجې ترلاسه کړو. خوشاغلی کارپنټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړو. کارپنټر د روسیې یو تلویزیون ته دا هم وویل چې پرته له شکه چې د ریزونه سره بیل دي، خو د دې معنا دا نه ده چې داسې شیان نشته چې موافقه پرې ونه شي. د کارپنټر په باور ننګونه دا ده چې څرنګه په عمومي توګه معلومه ولې شو چې دا ممکنه ده چې په راتلونکو څو میاشتو یا یو کال کې دا خبرې جدي او عمیق شي. لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره نږدې یو لک سرتیری ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړي دي. د ناتو سرمشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسیې له پلاوي سره تر 4 ساعته غونډې وروسته ویل چې خبرې جدي او مستقیمه وي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي، خو دا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیه په یو میز سره کښینی او پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د بروکسل تر پرونی غونډې مخکې د دوشنبې پورس روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبري کړې وي. په هغه خبرو کې د امریکا په استازي توپ د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي وینډ شرمن برخه اخیستې وه چې پرونې د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. اغلی شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نورو موضوعاتو خبرې وشي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وی په 13 میاشتو کې د څباندی 1 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات کړی. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې رئیس توکل احمد یار نن ازادي رادیو ته ویل په 13 میاشتو کې 1 میلیارد او 89 میلیونه ډالرو په ارزښت زربونه ټنه داخلي تولیدات بهر ته صادر کړي. د ښاغلی احمد یار په خبره په صادر شوي توکو کې وچه میوه، تازه میوه، طبي بوټي، سابه، قیمتي ډبرې، غالۍ، لاسي صنایع او حیواني محصولات شامل دي. دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت وروسته افغان سوداګر د بانکي خدمتونو د محدودیدو له امله له بهر څخه د توکو د وارداتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. په جوزجان ولایت کې پر 100 بزګرو اصلاح شوي تخمونه ویشل شول. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری نن ازادي راډیو ته ویل د اکتیت موسسې په مرسته په جوزجان ولایت کې پر 100 بزګرو 25 ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم، 15 ټنه کیمیاوي سره او د کرنیزو توکو د ودې لپاره د 15 ټنه د ډي اي پي په نوم ځانګړي سره ویشله. کرنې وزارت د دغو تخمونو د ویش هدف په جوزجان ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو د کیفیت د لوړېدو ترڅنګ د کرنې په برخه کې خلکو ته د کار پیدا کول او د بزګرو د عایداتو ډېرېدل بولي. په همدې حال کې هغه بزګر چې یا تخمونه پرې ویشل شوي وایي د 13 کلونو وچکالۍ ځپلي او دا اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره بور سره د کرنیزو توکو د عوایدو د ډېرېدو په برخه کې مرسته وکړي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 69 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 26 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 55 پوله، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ او 55 پوله، زر هندۍ کلدار 1212 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 1518 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د ازادي راډیو د نور مطالبه په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو.com کې ولولئ. وربشو د انګي یا ساندې پاړه راپورته. انګي د پښتني ولس ادب یو ولسی ادب یو غختلې سندریز دود دی. دا هغه دود دی چې پرته له موسیقي لویر جړه او فریاد سره بلل کیږي. دغه ویرجنو سندرو ته شیغیانې چیغې او ساندې هم وای. خو د فولکلورستانو په باور د انګي ویلو دود څوکه څوکه مخ په ورکېدو دی. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپورته.
انګی یا د نیمې نړۍ فریاد
د سپینې خونې پر ور رڼا ده چانیګۍ راغه خبر رښتیا ده زما عزرایله ملکه دا ده نن مې رو اخلي راته بلا ده پر دې شادي ده پر ما غزا ده شادي دې غم سي کیشه په ما ده
انګی هغه سندرې دي چې ناویانې په خپله د خپل واده پر وخت زمزمه کوي په دغه سندرو کې ناوې د خپل زړه درد بیانوي هغه ناوې چې په بدۍ مخۍ سری او یا هم د هغې له خوشې پرته بل چا ته واده سوي وي
خدای پر بند ورکړی دی د زنګوال په سر کې خط له قریبانو مزړه غایت نه انصاف سه نه حقیقت زما زندګۍ که په زحمت زه به د بینې کوم خدمت د بنځیان به وړم تهمت رشیده وروره ډاکه توپاک کاریمه وله در بخښمه حق خدای به روزي کړي زما هغه جنت یو په ځواني یو بل حقیقت تر هغې ځنمه مرګی راحت
انګۍ د پخوانیو یو لسی شعري اصنافو یو سندرې صنف دی دغه ویرجنو سندرو ته چیغیانې چیغې او ساندې هم ویل کیږي چې له موسیقۍ پرته له ویر ژړا او فریاد سره بلل کیږي د کوزې پښتونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو په اړه یې د انفیل څیړنیز تیسیز لیکلی دی د انګیو په اړه وایي
انګۍ چې کومې دي هغه وخت چې یوه نجلۍ د واده په ورځ باندې راولي پر تخت یې کښېنوي د ګل ټیکری ور پر سر کې نو شاوخوا له دې سره خپلې خوندکیانې هم ناستې وي دا خوندکیانې هم له دې سره سم دا د دې په ویر کې ویر کوي ژاړي ولې دا په دا ورځ ډېره خواشینی وي نو دا چې کله خپله انګۍ وایي نو هغه په یو مخصوصه طرز یعنی د هوی هوی الهوی په نارو کې دا انګۍ وایي او پر دې باندې چې دا ناستې خوندکۍ دي هغه هم ور سره زاړي په زوره زوره او هغه هم بیا پر دې غوځي واچي هر یوه بیا خپل انګۍ وایي نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي چې کوم وخت ورا راسي هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړې سي او ناوې راولاړه کې په یو تال کې په اوبو کې ودروي او دوی په زوره زوره په یوه اواز د انګۍ وایي چې ورا را روانه وي نو دا د دوی اواز ازانګه کوي دې ازانګه ته د دې لغوي معنا چې دا په انګۍ کې هم ازانګه یعنی انګازه چې په فاشي ورته وایي صدای بازګشت دا اواز چې کله ازانګه وکړي او دا د دې ژغ ډېر موثره یعنی طاقتوره سي چې دوی په ګردو سره وایي نو ځکه و دې ته انګازه یا ازانګه ویل کیږي
نوموړی وایي د ټپې کاکړې غاړې اتڼ نارې متلونو او داسې نورو لسی اصنافو په رنګه انګۍ هم زوړ او پخوانی تاریخ لري
د انګۍ قسمونه عموما په دوه قسمه دي چې اکثره کې د غم او په ډیرو کمانګۍ کې د خوشحالۍ اظهار سوی دي په سری ورکول سوي انګۍ له وطنه مینه پر مور انګۍ پر مړو باندې انګۍ او د ولور خلاف انګۍ پر تربرو باندې انګۍ پر خواش باندې انګۍ پر ګریوان باندې انګۍ سیاسي انګۍ د خوشحالۍ انګۍ یا یې څوک مړوي نو دا په جلا انداز د لهوی په نارو کې د خپل د زړه فریاد چې دی تر موږ پورې را رسوي
ارزو زیارتواله وایي ډیری وخت د ناوې تر څنګ پر تخت ور سره ناستې همزولې هم انګۍ بولي چې ډېرې زړه راښکونکې او ژړونکې وي د دې په باور د انګۍ ویلو دود څوکه څوکه مخ په ورکېدو دی
دلته بیا انګۍ ته په دې ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه صنف دی او بلې خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي دا شاعري ناوې د واده په ورځ د خپلو خوندکیانو په ټولۍ کښې پر تخت ناسته هغه څه بیانوي چې که ورسره ظلم سوی وي په بدو کې یا په سوره کې ورکول سوي انجنې دا رواج چې کوم و پخوا خو و اوس ډېر کم سوی دي چې پلار یا ورور بې قتل وکړي نو خو په بدل کې به بیا دوی ښځه ورکوله له دې څخه ډېره کرکه سوي ده او ښځو په انګیو کې د دې ډېر لوی مزاحمت کړی دی دا یوه انګۍ ده چې وایي مور کمه لویه زه نازولګي چا ته یې نه وم زه اړه کړګي په ژوند یې یمه په اور سزلګي مورکۍ چې نه ده خبره کړګي انا یې نه ده زما پوښتلګي
د ارزو زیارتوالي په خبره انګۍ هغه سندریز صنف دی چې په ډیرو کې د غم او په لږو کې د خوشحالۍ اظهار کیږي خو ځینې برخه یې د ملي او قامي اتلانو اتلولۍ میړانې او مبارزو ته هم ویل سوي دي انګۍ ځکه په ځانګړو وختونو کې ویل کیږي چې دغه یو مزاحمتي صنف دی
دلته یو خبره د یادولو ور ده چې لناوی سره ناستي همزولي هم خپل انګي وای او د خپل زړه ارمان کې کاږي. د وطن د مینې انګي همستا پښتانه اکثره ودونو په خپل خپلوانو کې کوي او کچيري ونجلي لکام او لکبلي وباسي په بل ځای کې واده کې نو د مزاحمت په تور د صدا سی و انګي وای د سپینې خونی پروره بند کې د زما کلم سوی په ګرځې د کې زما نصیب نوې په خپل شار کې بابا به څنګه جنت مند کې یو به وډری وی د غرونو څوکي بل به جلایم په دستار کې اګو پردمه د الله وکي.
که ارزو زیارت والانګي دولسي ادب یو مزاحمتي ژغ بولي خو د کوزي پښتونخوا د بوريسي منموته شاعر او لیکوال رازق فهیم بیا انګي د شزو د ژغ پورته کولو یو اغیزناک وسیله یادوي. نوموړی په دې نظر دی چې هر ولسی ژانر د رسنۍ حیثیت لري او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د ښځو ژغ په ښه توګه تر خلکو رسوي. دا هغه ویرجن سندریز ژانر دی چې هر ودیدونکي ناوې د خپل زړه بړاس ښه پکې ایستلی سي.
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نه سي مزاحمت دی بلکې زه خدای مې فدا یو ډېر مؤثره میډیم دی او دغه میډیم په ذریعه باندې ښځو دا کړی دی چې د دوی په ژوند باندې سي کومې بنیادی فیصلې سوي دي که هغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي څوک مرګونه سوي دغه سوي د هغو په ضد باندې سي کومه انګۍ ده چیغه ده فریاد دی د هغه اظهار په انګیو کې سوي دي.
شاغلی فهیم زیاتوي هر کله چې یو څوک د هغه له خوشي پرته د ظلم یو نظام او ټولنې تلویجه نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لار لټوي ژغ پورته کوي او چیغې وهي. نو انګۍ چیغیانې او ساندې له ښځو سره د نامناسب چلند په وړاندې غښتلی ژغ دی.
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي ظاهره ده دغه سي کوم انساني شرف دی هغه تر خطر لاندې راځي. انګۍ غاړه درنګ نور ژانرونه سي دي هغه د هغه شرف یو رنګ اثر شن دی د هغه ډیګنیټي په انګریزي کې سمرور ته یعنی دغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعه ده په خپل ځان باندې هم او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو د هغه په ضد باندې احتجاج کول د هغه په ضد باندې مزاحمت کول د هغه هم یو پیلامه ګرځي.
که څه هم چې انګۍ ویل اوس هم د کوزي پښتونخوا په بوري ژوب قلعه سیف الله پشین یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کېږي خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی پکتیا پکتیکا زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لري چې وروستیو ناخوالو یې اوس دود ختم کړی دی. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای وایي دلته انګۍ ویل کېدی او کېدی سي چې دغه دود به هغه ګرځنده کوچانو تر موږ پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامن او وړی به بره خورسان ته ختل.
که ووایم چې په ډېره پښتني سیمه کې په پراخه پښتني سیمه کې انګۍ شته په غزني کې هم وي په اندړو ولسوالۍ کې مې یادېږي کله ناکله به په ودونو کې همدا انګۍ هم ویل کېدی. هو ډېری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدې کوم چې به زما محل کوز تله او پسرلي کې به غزنی ته راتلل د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وې او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې راانتقال شوي دي زموږ سیمو ته هم.
اسدالله بلهار جلالزی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګۍ ډول وړاندې کوي. نوموړی وایي را یادېږي چې دلته به ناوې انګۍ ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو ښځو هم زمزمه کولې.
مثلا که زه مزمه د پلار له کوره نن د بیا نه اخلم ناسکه وروره بې اوره وسوم ستي ستي سوم په زړه زخمي سوم په زړه زخمي سوم وزر مې مات دی زخمي مرغۍ یم ځاله مې ړنګه په دې نړۍ یم یا داسې سې وایي یمه روانه کپۍ مې نسته زما غم خوره ابۍ مې نسته یا وایي زه دې پردی کړم له خپله انګړه اندړه خوار سې خوار سې اندړه. دغه سې به کله ناکله دغه په ودونو کې انګۍ ویلې دغه حالت به په ټولو هغو ولاړو مېرمنو باندې ډېر بد اغیز کوه او تقریبا دغه زړه انګولا به ډېره اوچتېدله. اکثر اوقات فلودایه هم دغسې انګې جوړېدلې.
په اوسني وخت کې ډېری فولکلورستان، تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو 30 کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډېری دودونه له لاسه ورکړي او ډېری نور یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، چې یو دود یې انګې هم دی.
د سپینې خونې پر وره غنم تاسې لار راکئ، هدرې لزم د بابا سنختې وشوروم،